په پیښور کې د غرمې 12 بجې شو اوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړای کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه لرو. خبرونه به بوریوال کاکړ وړاندې کړي.
لومړی د مهم خبرونو سره ټکي، پښتون ژغورنې غورځنګ د سند حکومت پادي تورن کړی چې هلته لمیشتو پښتنو افغانانو سره توپیری چلند کوي. په کراچۍ کې د ترګري ضد عدالت نن د نقیب الله مسید د مقدمې پریکړه وروي. او د اوکراین پوځ وای روسیو ځواکونو له درې اړخونو پرمختګ جاری ساتلی دی. اوس بشپړ خبرونه. پښتون ژغورنې غورځنګ د سند حکومت پادي تورن کړی دی چې هلته لمیشتو پښتنو افغانانو سره توپیری چلند کوي. دوی ویلي چې افغان کډوال دی بې ځایه نه ځورول کیږي او د جنوبي وزیرستان پارلماني استازي علي وزیر دی زر تر زره خوشی کړل سي. پښتون ژغورنې غورځنګ د غوښتنې د جنوري پر 2 په کراچۍ کې د احتجاجي مظاهرې پر مهال کړی دی. د غورځنګ د کراچۍ مشر نور الله ترین پر دې مهال په وینا کې وویل د سین د حکومت لخوا په دې اړه تازه خبرګون مخکې نه دی راغلی، خو تر دې وړاندې ویلي چې دوی هر څه له قانون سره سم کوي. په کراچۍ کې د ترګري ضد عدالت نن د نقیب الله مسید د مقدمې پریکړه اوروي. یاد عدالت د جنوري پر 14 نیټه په داسې وخت کې د دې مقدمې پریکړه خوندي کړې وه چې د نقیب الله مسید د وژنې 15 پوره سوي وو. نقیب الله مسید د 2013 کال د جنوري پر 14 تر گرفتاری وروسته له درو نورو کسانو سره یو ځای وژل سوی وو. د پاکستان وفاقي وزیر ساجد حسین توري وایي هله لري چې د پېښور هایکورټ به د قبایلي ضلعو د پرمختیایي فنډونو د څار لپاره د وفاق لخوا جوړ کړې کمیټې ړنګنه کړي. نوموړي دا خبرې پرون له مشال راډیو سره په مرکه کې کړې دي. د دا څرګندونې له هغه وروسته کړي چې د خیبر پښتونخوا د ړنګې سوي اسمبلۍ ځینو غړو د پېښور هایکورټ ته په وړاندې کړې درخواست کې ویلي چې د وفاق لخوا جوړ سوې دا کمیټې غیر آئینی ده. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن محسن رضا نقوی د پنجاب لنډمحال اعلی وزیر ټاکلی دی. نوموړی بیګا په لاهور کې د خپلې دندې سوګند پورته کړی. دا لغ وروسته دا چې د پنجاب د ړنګسوي حکومت او اپوزیشن مشران په شریکه د اعلی وزیر پر ټاکلو سلانه سو او د آئین له مخې پریکړه د انتخاباتو کمیشن ته ولاړه. پاکستان تحریک انصاف د محسن نقوی ټاکنه رد کړې او ویلي دي چې د دې پر ضد به عدالت ته ځي. د ملګری ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وای په بشري مرستو ادارو په افغانستان کې په روان سړجمه کې تر اوسه 83% په نشرسویو ضرورتمند خلکو ته مرستې رسولې دي. یادې ادارې د جنوري پر 2 پر ټوټر لیکلي چې لا هم ډیر مرستو ته اړتیا ده. دا دوی په وینا د ځکه چې سش کال د نور کلونو پرتله په افغانستان کې ډیر یخ دی. نن د افغانستان په یو شمیر هغو ولایتونو کې د ماشومانو لپاره د پولیو ضد واکسینو کمپاین پیلېږي چې د پولیو له پلوه له لوړ خطر سره مخامخ دي. د دې 4 کمپاین په ترڅ کې په 5.5 میلیونه داسې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي چې عمرونه یې تر 5 کالو کم دي. د کمپاین د کابل، هرات، کندهار، هلمند او ننګرهار په ګډون په 45 کې ترسره کیږي. د ماشومان لپاره کارکوونکي د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف ویلي چې دا د 2023 کال د پولیو ضد لومړنی کمپاین دی چې کور پر کور به کیږي. یادې ادارې هیله ښودلی چې سږ کال به د دې او نور کمپاینونو په ترسره کولو سره د پولیو ناروغي له افغانستانه یو مخ ورکه کړل سي. د اوکراین پوځ وایي روسي ځواکونو له درې اړخونو پرمختګ جاری ساتلی، خو زیاته پاملرنه ستراتیژیک ښار بخموت پر لور ده. د اوکراین د پوځ مشر دا څرګندونې پرون په یو رپورټ کې کړې دي. نوموړي ویلي چې روسي ځواکونو په داسې وخت کې هوایي بریدونه زیات کړي دي چې د اوکراین په ختیځه سیمه دونباس کې د ستراتیژیک ښار پر لور ور روان دي. دا په داسې حال کې ده چې پر اوکراین د روسیې د یرغل نږدې 1 کال پوره کېدونکی دی. روسي ځواکونو د 2022 کال د فروری پر 24 نیټه پر اوکراین برید کړی وو. د خبرونو پای
خبرونه مو لبوروال کاکړه وردل په روان خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمیر نورو سیمه ایز موضوعات رپورټونه لرو. پختون ژغورنې غورځنګ پرون په کراچۍ کې احتجاجي مظاهره وکړه. د غورځنګ غړو وویل د کراچۍ پښتانه د کمزوري ونه ګڼل شي او دا چې دوی باید حقونو لپاره په دوامداره توګه مبارزه کوي.
دلته پښتانه وس داسې مشماره چې زبه د دوی سره داسې غیر عیني عمل کوم، زبه د دوی حقوق اخلم.
د اپر جنوبی وزیرستان اوسیدونکي وایي نور د حالت زغملو ته تیار نه دي چې د پوسټ په موجودګۍ کې د وسلوال په سیمه کې خلاص مټ ګرځي.
کله هم کوم نه دی وداکا کایور چې په یو طرف فوج دی، کلی دی، ادارې دی، پولیس دی، او په بل طرف طالب دی.
او د سواد د کلام یو اوسیدونکي خوښ دی چې په منګوره کې د زورانو یو تنظیم اړمنو ناروغانو ته د وړیا وینې ورکولو یو پروګرام پیل کړی دی.
من بدل تمنګوري کې دی وین پسې به خو روزار ګرځیدو، خاص کر زمونږ علاقې خلکو د جديد دینه ډیر زیات سول دی.
ګل دال مشال رادیو سره وسه. اولنې موضوع ترازو پښتون ژغورنې غورځنګ په کراچۍ کې د افغان کډوالو او هلته د میشتو پښتنو د ستونزو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. د جنوري پر 2 شوې د مظاهره کې د غورځنګ مشرانو د سند پر حکومت غږ کړی چې هلته له میشتو افغان کډوالو او نورو پښتنو سره دی له روان سخت چلن څخه لاس واخلي. دوی د کراچۍ په زندان کې د بندي علي وزیر د زر تر زر خوشي کولو غوښتنه هم کړې ده. نوموړی په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان د خلکو منتخب استازی دی او له تیرو شاوخوا 2 راهیسې د ریاست پر ضد د ویناو په تور د کراچۍ په زندان کې بندي دی. په کراچۍ او د سند په نورو ښارونو کې افغان کډوال په دې تور تر نیول کېدو وروسته خپل هیواد ته لیږل کیږي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. بل په کراچۍ کې میشت نور پښتانه هم له یو شمیر ستونزو سره ټکوي. د مشال رادیو خبریال نیاز علي رپورټ راکوي.
د کراچۍ پریس کلب مخې ته را جوړې کړې مظاهرې ته د پی ټی ایم د کراچۍ مشر نور الله ترین وویل چې پولیسو په کراچۍ کې د افغانانو په نوم یو نوی کاروبار پیل کړی دی. قانوني میشت افغانان هم نیول کیږي، په جیلونو کې اچوي او قیمتي شیان هم د پولیسو لخوا په زور اغستل کیږي. نور الله ترین زیاته کړه چې د جنوبی وزیرستان د خلکو منتخب استاد علي وزیر د پښتنو د حقونو خبره کوي، نو ځکه تر وسه په زندان کې دی.
علي خان وزیر ګنا صرف دادا چې هغه ویل چې روان ورکو گرفتار کړي سزا دو، دته جرم دته ګنا صرف دادا د علي وزیر او علي خان وزیر وکاله کې چې په جیل کې ناست دي. د علي وزیر باندې په کراچي کې پابندي ده چې تبه بلی صوبې ته نه سيټلای، تبه تر هغه په جیل کې ناست دي چې تر څو ساکې سوی ختم شوی.
نور لا ترين په خپل وینا کې په ټولو پښتنو ملت پال غوندونو غږ کړي چې په کراچۍ کې له پښتنو سره د روان ناروا چلند د مخنیوي لپاره دی زر تر زره یو عملی پلان جوړ کړي. هغه ویلي چې په کراچۍ کې په پښتنو د زده کړو د کاروبار دروازې تړل کیږي، پولیس نسی او پیسې ترې اخلي او د دوی په ضد جالي مقدمه جوړوي. یو ځل بیا په کراچۍ کې پښتانه د پولیسو په نخ دي. غونډې ته په وینا کې د پی ټی ایم د کراچۍ غړي روید الله په خپل وینا کې وویل چې پی ټی ایم په کراچۍ کې د پښتنو سره روان چلند باندې خاموش پاتې نشي.
مونږ به سند حکومت ته یو پیغام ورکوو چې دلته په سند کې پښتانه لا وارث نه دي، دلته پښتانه وس داسې مشماره چې زبد دوی سره داسې غیر عیني عمل کوم، زبد دوی حقوق اخلم.
پی ټی ایم په کراچۍ کې دا احتجاج په داسې حال کې کړی چې له 13 راهسي په سند کې د افغانانو د نیولو لړۍ روانه ده. د سند حکومت او د پولیسو په وینا چې تر اوسه د اسنادو نه لرلو په تور کې شاوخوا 2000 غیر قانونه افغان کډوال نیولی دي چې پکې نږدې 1200 بیرته افغانستان ته لیدل شوي او شاوخوا 800 په زندانونو کې بندي. پی ټی ایم تور پوری کوي چې د سند په زندانونو کې بند افغان خزو او ماشومانو سره ناروا چلن کیږي، خو پولیس دا تور رد کړي. پولیس وایي د غټول افغانان د قانوني اسنادو د نشوالي لامل نیول شوی دي او د قانون لمخې په ضد مقدمه درج شوی دي. بلخوا د قامی سملی غړی او د پی ټی ایم محقق علي وزیر د 2000 کال د دسمبر په 14 په پیښور کې نیول شوی وو. د علي وزیر د وکیلانو په وینا چې تر اوسه په علي وزیر شپږ مقدمه ښکار کړی شوی دي، په دې کې څلور مقدمه په کراچۍ کې جوړې شوی وي او بیا تر اوسه علي وزیر د کراچۍ په یو مقدمه کې بری شوی او په دریو نورو مقدمو کې ضمانت شوی دی. او بیا د خیبر پختونخوا پیښور های کورټ د بنو سانګي هم د علي وزیر د میرام شاه په یو مقدمه کې ضمانت ورکړی دی، خو علي وزیر په ضد د 2000 کال په 400 کې هم مقدمه جوړه شوې وه او په یاد مقدمه کې د علي وزیر ضمانت لا نه دی شوی. په کراچۍ کې د پی ټی ایم دغه احتجاجي مظاهرې ته د ښار د سوراب ګوټ، مچھر کالونی، اتحاد ټاون، بنارس، ماڑیپور، سلطان آباد او د ښار د نورو سیمو څخه په ګڼ شمیر کې خلک راغلي وو. مظاهره چې ماسپخین 3 بجې پیل شوې وه، ماښام پای ته ورسېده.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویوز یا منځنیو سپو زموږ خبرونه اوس نشي اوریدلې. که زموږ خبرونه اوریدل غواړئ، شارټ ویوز یا لنډو سپو ته راشي. د سهار لنه هو د مازیګر تر 3 بجو پورې موږ په دغه سپو تاسو موندل شي. 2113 14500 او 15215 کیلو هرتز. دا مازیګر له 3 د ماخام تر 6 بجو پورې زموږ فریکوئنسی ده 2113 15215 او 10880 کیلو هرتز.
اوس یو بل رپورټ د خیبر پختونخوا د ړنګې شوې اسمبلۍ ځینو غړو پیښور های کورټ ته په وړاندې کړي یو درخواست کې ادا کړي چې د وفاقي حکومت لخوا د قبایلي ضلعو د پرمختیایي فنډونو لپاره د سټیرنګ کمیټې جوړول غیر آئینی ګام دی. دوی دریس خپل کړی چې صوبه د ایگزیکټیو اختیار په خپله خوښه استعمال کړي. دوی په وینا وفاق د قبایلي ضلعو په اړه د صوبایي حکومت اختیار نشي کارولی، خو د وفاقي کابینې غړي ساجد حسین توری مشال لډو ته ویلي د تحریک انصاف حکومت د خیبر پختونخوا قبایلي ضلعو لپاره څه کار نه کړی، نو ځکه یې د دې سیمو لپاره کمیټي جوړه کړې ده. دا لاغه وروسته چې د پاکستان د پرمختیایي او پلان جوړونې وزارت د جنوري پر 3 د قبایلي سیمو د پرمختیایي فنډولو لپاره سټیرنګ کمیټي جوړه کړې وه. فرهاد شینوار معلومات لري.
د خیبر پختونخوا تحلیل شوی اسمبلی د قبایلی ضلعو غړو په دې درخواست کې ویلي چې د وفاقي حکومت لخوا په دې وروستو کې د قبایلی ضلعو د پرمختیایي فنډونو لپاره د سټیرنګ کمیټې جوړول غیر آئینی ګام دی. قبایلی ضلعونه د صوبایي اسمبلی پخوانی غړو سید غازی غزن جمال، محمد شفیق اپریدی، انور زیب خان، اجمل خان، سید اقبال میا او نصیر الله په دې شریک درخواست کی ویلی چې په کار ده صوبې د ایگزیکټیو اختیار په خپل خوخه استعمال کړي او د قبایلی ضلعو په اړه وفاقي حکومت د صوبایي حکومت اختیار نشي استعمالولای. په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ تحلیل شوی حکومت د صوبایي اسمبلی پخوانی غړي محمد شفیق اپریدی د جنوري په 2 مشال ریډیو ته ویلي چې دوی به د پاکستان جمهوری تحریک یا پی ډی ایم وفاقي حکومت د دې پریکړې مخالفت کوي.
د پی ډی ایم حکومت د انضمام نه پس آئینی یا قانونی طور باندې د دوی حق نه جوړیږي چې گورنر بیا شامل کړی دی پاغه کمیټه کې. نو دا مونږ مسترد کوو قبایل ټولو د دې ډیره غندنه کړې دو او قبایل نه غواړي چې د تیر وخت په شانتي د فاټا د نظام په شانتي د قبایلو فند بیا د کرپشن ښکار شي په قبایلو کې د ترقی چې کم عمران خان یو سلسله روانه کړې وه چې هغه ته زیان ورسی. نو دغه خلاف چې کوم په های کورټ کې درخواست جمع شوی دی، مونږ د عدالت نم دا تمه ساتو چې لکه امید دی چې دغه کمیټي ختم شي او د پی ډی ایم یا چې کوم حکومت ممبران پدا کې اغستی دي خپل مخصوص ممبران، نو دغه کمیټي چې ختم شي نو دا د قبایلو سره یو امتیازي سلوک دی.
په وفاقي د پاکستان جمهوری تحریک پی ډی ایم ائتلافي حکومت یو وفاقي وزیر او کورمینا د قومي اسمبلی غړي ساجد حسین توري وویل چې په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند تیر حکومت قبایلي ضلعو لپاره څه کارونه نه وکړي او دغه کمیټي زموږ په خوخه جوړه شوې او موږ یې تایید کوو.
قبیلی علاقو کې وخت ته کم میگا پروجیکټ شوی دی. نو که چېرته کې ښه سکول جوړ شو، نو که چېرته ښه یونیورسٹی جوړه شوه، نو که چېرته مطلب سکول اپګریډ شو، نو مطلب چېرته یونیورسٹی کیمپس لاړو، هیلتھ کې وګرا، نو چېرته میڈیکل کالج جوړ شو، نو مطلب چېرته ہسپتال اپگریڈ شو. ندی واجی نہ مطلب ہے تو دا شکایت مونگ کڑا ہو جو کم مطلب رپاٹا موجودہ پارلیمنٹیرین دی اگوئی باقاعدہ پلاننگ ڈویژن تا مونگ لیٹر ہی کڑی یا لیٹر ہو کی پرائم منسٹر سر مونگ ملاو شویو سی رکم پیسہ تا سی مونگ تا دی صوبے دی پی ٹی آئی پترو سے رکھا ہوئی آگا پیسہ صحیح طریقے سے استعمال ہی گئے نہ ندی واجی نہ مونگ تا سنو میکانزم جوڑ کوئی دار میکانزم کے مطلب دار ہے تو دا کمیٹی جوڑا شوا وہ کمیٹے کے مطلب دارے سو دی صوبائی مطلب سیکرٹریٹس خلق ہم ورکی دی فائنانس ڈویژن دے پی این ڈی والا دی سی ایس ورکے رہے گورنر کی پی رہے اور ایم پی گان ایم این اے گان ورکی چولی دی نمو غارڈو سو مطلب قبائلی علاقے کی صحیح طریقے سارا صحیح مانو سارا اجتماعی کورونا ہوشی
د قبیلی ضلعو د صوبائی اسمبلی د پخوانی غړو ویلي چې د پلاننګ کمیشن د پلاننګ وزارت او پرمختګ او خاص اقدام وزارت لخوا د جنوري په دریمه چې په دې لړ کې کوم نوټیفیکیشن جاری شوی دا د آرټیکل 129 او د 15 معنی بدلون 2013 اکټ د روح خلاف ورزی ده. له دې قانون سازۍ لاندې پخوانی فاټا اوس د خیبر پختونخوا برخه ګرځېدلې. د خیبر پختونخوا تحلیل شوی اسمبلی د قبایلی ضلعو پخوانو غړو ویلي چې په کار ده په پخوانی فاټا کې پرمختیایي سکیمونه د موجوده نگران صوبایي حکومت او صوبایي ادارو په خوښه ترسره شي او موجوده وفاقي حکومت ته قبایلی ضلعو ته په این ایف سی ایوارډ کې 3% برخه هم زر ورکړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلی، کتلی او لوستلی شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O.
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړي.
مشال ریډیو ته وګورئ رودونکو، د اپر سویلي وزیرستان اوسیدونکو وای د سیمې خراب امنیتی حالت د دوی ژوند خورا اغیزمن کړی دی. د دوی په خبره د نامنۍ له وجې د دوی ماشومان د پولیو له واکسینو محروم پاتې دي. دوی زیاتوي د سیمې په خیبر پښتونخوا د ورګړېدو سمر یې لا هم نه دی لیدلی. بلخوا د ضلع یو پولیس افسر وایي چې له پوست سره په ګډه د سیمې د امنیت ټینګولو هڅې روانې دي. اشتیاق مسید معلومات راکوي.
د اپر سویلی وزیرستان اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې په سیمه کښې یې امنیتي حالات ورځ په ورځ د خرابېدو پر لورې روان دي او د مقامي انتظامیه چارواکي د امن حالات ښه کولو د پوره ګامونه نه پورته کوي. د سراروغه سیمې اوسیدونکی عثمان مسید وایي:
د ډېر ټایم نه اپر وزیرستان شو د مسید په خوږ راشې پول یې کمپین نه کېږي. لاس دولس کوله د اپرېشن وشول، د خلکو د کورینا بزورینا هر سال لانګ شول، هغه به وجود ها مثال داسې امر نشته دای چې نیر وایي چې یاره بالکل په وزیرستان شي امن دای چې پولیسو لا کا محدودی د خپل ټونه د پورا محدودی فوج مل شادو ا د خپل کلې یا د خپل ټیکټ پورا محدودی پانا ورې دی د اکثر مثال غا نشته دای رول.
د پښتون ژغورنې غورځنګ سویلي وزیرستان مشر رحمت شاه مسید ویایي چې د اپر سویلي وزیرستان اوسیدونکي د دوی حکومتي نظام منلې ته تیار نه دي.
خلک رواس او دلتا مقصد چې نن یې چې حالات نه دی چاہیے.
دلتا پسیما چې دوا حکومتي نه کلا هم کوم نه دی ودا ته تیار چې په یو طرف فوج دی کې لی دی ادارې دی پولیس دی او په بل طرف طالب وی امداري اساتا سجه خپل زموري خپل او پیژاندي میز عوام چې ودوا حکومتي رتا کلا نه تا یوري او نه تا یورې دای چی او میز مجبور خلکی
د چا په خلوو پر رنگ بو خاندو ونوینه بیغام نه علاوه.
د سراروغا سیمه اوسیدونکی اسحاق مسجد ویایي چې په 2013 کال کې سویلي وزیرستان د خیبر پښتونخوا صوبه باندې ورګاټ کړای شوای دی، خو په سیمه کې یا تر وسه پر امن قائم کړای شوای نه دی.
چې کله دا علاقہ مرجر وشولل بیا د میره د خلک دا امیدونه وي چې وسو دولت پولیس وي تانیو وي علاقہ شو ګټی نه وي چک پوسټینا او پاشو دا وي چې عام عوامو نظر لیږي کوم خلک غیر قانوني چارې کوي یا سره د حاصله ګرځي جی هغه خلک خلاف وي او دلتا سیستم څه بلکې سمرا وندای د ورځې کوټکای ایریا د سراروغ ایریا او د دل چغملای ایریا چک پوسټینا بده مونږ د ایریز ایف سی او پولیس دواړه موجود وي په سرهنګا مزدګار شین مشوم شي دا ټوټل چک پوسټینا خالی شي اچھا بیا کا په دغه روډ نه بندې هان زتی کی د شتګرد سره د اصلي تر دل هه اڅه مسله نشته لای ورتا.
مشال ریډیو چې د پر سویلی وزیرستان او سه دین کې خبرې د سویلی وزیرستان پولیسو مشر شبیر حسین شاه مخه تاکشه شوې د اغوی زاو په دا رنگ و دی اپر سویلی وزیرستان او سی دن کے دا ہم اویل چھ سیمکشی دے خلک دے جغورنے او دے امن حالات شکاول زیماوری دے پاکستانی پوز او پولیس دو او دے دوی پا خورا دے امن حالات شکاول خپلا زیماوری دا دوی زر پورا کی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
د مشال ترنا لاندے
50 کال کې ندی ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سالور کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه شی دی او سیاسي اختلاف راځي څه ته یو سیاست څنګه کول دی
او ریک موږ د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به غاره د لاسه یاد لري لوګي لاسه نو دوی سره سم زمنګ سره نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میڈیا هم دومره آزاد وی څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دا د ټولواله خلک انتی پور تکړی وی کلاشن کو زغړې تا چولې ته دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولې چې کم امن زمونږ او هغه واپس راځي.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درینمی او د زیارت په ورځ د سهار په 10 بجې اوریدای شي.
اوریدونکو، محسن رضا نقوی بیگا په لاهور کې د پنجاب د لنډمهاله اعلی وزیر په توګه د خپلې دندې سوګند پورته کړ. د هغه وروسته چې د پنجاب د لنګ شوي حکومت او اپوزیشن مشران په شریکه د اعلی وزیر پر ټاکلو سلا نشول او د آئین له مخې پریکړه د انتخاباتو کمیشن ته ولاړه چې هغه ادارې دا دنده محسن رضا نقوی ته وسپارله. خو پاکستان تحریک انصاف د نوموړي ټاکنه رد کړې او ویلي دي چې د دې پریکړې پر ضد به عدالت ته ځي. پاکستان تحریک انصاف په ملک تر وخت وړاندې انتخاباتو لپاره د پنجاب او خیبر پختونخوا اسمبلی ماتې کړې، خو وفاقي حکومت وایي په ملک کې به عام انتخابات له آئینی وخت سره سم، یعنی د دوی په خبره چې راتلونکي اکتوبر میاشت کېږي. غلام غوث له پیښوره معلومات راکوي.
د پنجاب د نگران وزیر اعلی د ګمارلو لپاره تیر ماخام د چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجا په مشرۍ د ټاکنو د کمیشن د چارواکو په غونډه کې محسن رضا نقوی د پنجاب د نگران وزیر اعلی د ګمارلو فیصله وشوه. الیکشن کمیشن دا فیصله د هغې وروسته وکړه چې د پنجاب پخوانی وزیر اعلی پرویز الهی او د هغه صوبې د اسمبلی د حزب اختلاف مشر حمزه شهباز د پنجاب د نگران وزیر اعلی په مقرر کولو کې په یو نوم سلا نشو او د آئینی طریقه کار تر مخه دا معامله الیکشن کمیشن ته وسپارل شوه. خو د الیکشن کمیشن لخوا د محسن نقوی په نومولو پاکستان تحریک انصاف نیوکې کړې دي او د هغه ګوند یو مخکښ پواد چودري په خپل ټویټر پاڼه د نگران اعلی وزیر په توګه د محسن نقوی د مقرر کولو فیصله رد کړې ده. او د پاکستان تحریک انصاف ځینو نورو سیاستوالو بیا ویلي دي چې دا فیصله به په عدالت کې چیلنج کوي او په ضد به یې احتجاجونه هم کوي. د پنجاب د اعلی وزیر محسن نقوی د ګمارل وروستو د راپورته شوی سیاسي صورتحال په اخله مې د خبریال او شینونکي محمود جان بابر نه پوښتنه وکړه، نو هغه په جواب کې وویل
محسن نقوی چې کوم دی نو دا خو دوی کلب کړی دی د نواز شریف سره، دوی وایي چې دا د نواز شریف تی مرګره دی. خو خبره دا ده چې که ته هر اړخ نه دې وخت کې سړی اخلي نو هغوی باندې به خامخا د یو طرف اعتراض وي، او یو به هغوی به غواړي دا چې یاره دې دې رانشي، هره پارټي غواړي چې صرف زمونږ سړی دې راشي.
پاکستان تحریک انصاف په هیواد کې د وخت نه مخکې د عامو انتخاباتو کولو لپاره په مرکزي حکومت د فشار اچولو په هدف د پنجاب او خیبر پښتونخوا د اسمبلیانو تحلیل کولو فیصله کړې وه، خو په وفاقي حکومت کې شامل ګوندونه دریز دري چې قومي اسمبلی او ټولو صوبایي اسمبلیانو لپاره عام انتخابات به روان کال په منی کې په خپل ټاکلي وخت ترسره کیږي. اوس پوښتنه دا ده چې د روان سیاسي تاوتریخوالي په ماحول کې به یوازې په دوو صوبایي اسمبلیانو انتخابات ترسره شي او که نه؟ د دې پوښتنې په ځواب کې خبریال او شینونکي فدا عادل مشال ریډیو ته وویل
سو پورې چې د الیکشن خبره ده ما ته داسې نه ښکاري چې الیکشن به په مقرره چې کوم مدت دی پای کې به درنه وشي، نه په پنجاب کې او نه په خیبر پختونخوا اسمبلی کې. د دې مختلف وجوهات هم دي، د امن او امان صورت حال، بیا دې د مردم شماري خبر هم پکې کوي. په گورنر هاوس کې چې کله هغه وو حلف برداري وه بله ورځ، نو په دې کې هم لکه تاسو وکتل چې ایمل ولی خان پکې دا بیان ورکړی دی چې ما ته دا نه ښکاري چې د قومي اسمبلی او د صوبایي اسمبلیانو الیکشن به بیل بیلی.
یاد دی وی چې د پنجاب د اسمبلی د تحلیل کولو وروسته پاکستان تحریک انصاف او د هغوی اتحادیانو د پنجاب د اعلی وزیر لپاره د احمد نواز سکیرا او نوید احمد چیما نمونه تجویز کړی وو، او په پنجاب صوبه کې د حزب اختلاف ګوندونو د محسن نقوی او احد چیما نمونه تجویز کړی وو، او د الیکشن کمیشن د چارواکو په غونډه کې په دغه نمونو کې د خبریال محسن رضا نقوی په نوم په متفقه توګه سلا وشوه. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. محسن نقوی په داسې وخت کې د پنجاب د لنډمهاله اعلی وزیر په توګه سوګند پورته کړی چې په پاکستان کې تر وخت وړاندې انتخاباتو پر سر بسونه تاوده دي. زمونږ همکار بوریوال کاکړ په دې اړه په اسلام آباد کې د مشال رادیو له خبریال او شنونکي طاهر خان سره غږېدلې، او په پیل کې ورڅخه پوښتلی چې د پنجاب د نگران اعلی وزیر په توګه د نقوی ټاکنې ته څنګه ګوري؟
د محسن نقوی ټاکل د پنجاب د نگران وزیر اعلی په حیث په پنجاب کې یو بل سیاسي بحران ځکه پیدا کړی دی چې د تحریک انصاف مشر عمران خان پخپلا او پخوانی اعلی وزیر اعلی د پنجاب چودھری پرویز الہی دا ټاکل مسترد کړی دی، رد کړی دی، او دوی خدا هم اعلان کړی دی چې دوی به عدالت ته ځي دغه ټاکل خراب، ځکه چې دا عمران خان پخپل ټویټ کې دا ویلی دی چې دا به طرفه شخص نه دی او د پی ٹی آئی مخالف هم بلل دی، او بیا عمران خان دا هم دعوه کړی ده چې محسن نقوی هغه کس دی چې د باندې د فساد او د کرپشن الزاماتو د قومي حساب ادارې نیب لخوا او د پیسې ورکړې وي چې کله بیا د هغې سره هغه خپل جوړ جاړې کو. محسن نقوی یو جورنالیست دی، صحافي دی، او په لاهور کې د لاهور دی ټلویزیونی چینلونه هم شپک د هغې مالک هم دی. البته دلته دا سوچ دی چې دا د آصف زرداری نږدې ملګری دی، آصف عمران خان دی، د مسلم لیگ نون یو کس یاد کړی دی،
د مسلم لیگ نواز ډلې لخوا څه خبرګون مخې ته راغلی کنه؟
دا یې لخوا خو نه راغلی، البته دا نوم چې وو نو دا حمزه شیباس چې کله نومونه دوا نامزد کړی وو نو په هغه کې محسن نقوی یو وو. البته مسلم لیگ نون څه نه دی ویلی، لیکن آصف زرداری دفاع کړی دا او پی ٹی آئی مخالفت کړی دی.
طاهر خان صاحب، لدی اوسنی صورتحال ته پکتو تاسو ته څنګه ښکاري چې تر وخت لمخې انتخابات او په ځانګړي توګه په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې تر کومه حده ممکن دي؟
ګوره، د انتخاباتو په اړه باندې خو قانون خدای راځي چې په دریو میاشتو کې پکیږي چې کم اسمبلی ماته شي یا څوک استعفا ورکړي، لیکن دلته خو لکه استاد مخکې چې رپورټ د پیښور نه وو په هغه کې د ایمل ولی خان خبره وشوا چې ممکن ده چې دا کار ونه شي، لکه احتمال یې دا څرګند کړی. تیر ورځ د حسن اقبال
مرکزی وزیر چې دی دا منصوبه بندي هغه دا وی چې په نوې مردم شمارې په بنیاد باندې پر راتلون کې انتخابات کیږي اوس کو دغه ته وګورو نه مردم شماری شویم نه دا هغه یو ډیر مشکل کار دی ډیر وخت لی او په هغه کې مازی کې ملانجی وي نو ته شان تک وګورو اوس پکې دا خبره پرون بل د پی ڈی ایم چې کوم واکمن اتحاد په مرکز کې تاغه چې کوم یو ویان دی هغه دا خبره کوي تر څو اقتصادي مشکلات وي نو ممکن ده چې انتخابات ونشي
اسلام آباد طاهر خان او زمون خبريال او شنن کې چې د پنجاب د نوي د پنجاب د نگران حالا وزیر د ټاکنې په اړه موږ سره معلومات شریکول د په پیښور کې د لسنی بجې شروع دونکو د غرمې لند خبرونه بل بوريوال کا کړو ور
پښتون ژغورنې غورځنګ د سند حکومت په دې تورن کړی دی چې هلته لمیشتو پښتنو افغانانو سره توپیری چلند کوي دوی ویلي چې افغان کډوال دی بې ځای نه زورول کیږي او د جنوبي وزیرستان پارلماني استازي علي وزیر دی زر تر زر خوشی کړل سي پښتون ژغورنې غورځنګ د غشتنې د جنوري پر 28 په کراچي کې د احتجاجي مظاهره پر مهال کړی دی د سند حکومت کڅ هم د پښتون ژغورنې غورځنګ د دې تازه سرګندونو پاړه خبرګون نه دی شوډلې خو تر دې وړاندې ویلي چې دوی هرڅه له قانون سره سم کوي په کراچي کې د ترګریزه د عدالت نن د نقیب الله مسید د مقدمه پریکړه اوروي یا د عدالت د جنوري پر 14 نیټه په داسې وخت کې د دې مقدمه پریکړه خوندې کړې و چې د نقیب الله مسید د وژنې 15 کاله پروسوي وو نقیب الله مسید د 2013 کال د جنوري پر 14 تر گرفتاری وروسته له درو نورو کسانو سره یو ځای وژل شوی وو د پاکستان د انتخاباتو کمیشن محسن رضا نقوی د پنجاب لنډمحاله اعلی وزیر ټاکلی دی نموړي ویګا په لاهور کې د خپلې دندې سوګند پورته کړې د لاهور سره د چی د پنجاب د ډنګسوي حکومت او اپوزیشن مشران په شریکه د اعلی وزیر پر ټاکلو سلا نسو او د آئین لمخې پریکړه د انتخاباتو کمیشن ته ولاړه پاکستان تحریک انصاف د محسن نقوی ټاکنه رد کړې او ویلي دي چې د دې پریکړې پر ضد به عدالت ته ځي نن د افغانستان په یو شمیر هغو ولایتونو کې د ماشومانو لپاره د پولیو ضد واکسینو کمپاین پیلېږي چې د پولیو له پلوه له لوړ خطر سره مخامخ دي د دې څلور ورځني کمپاین په ترڅ کې به 5.5 میلیونه داسې ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکول کیږي چې عمرونه یې تر 5 کالو کم دي د ملګری ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا وایي چې بشری مرستندوی ادارو په افغانستان کې په روان ساړه ژمی کې تر اوسه 80% په نشسویو ضرورتمند خلکو ته مرستې رسولې دي یا د ادارې د جنوري پر 28 پر ټویټر لیکلی چې لا هم ډیرو مرستو ته اړتیا ده د دوی په وینا هغه ځکه چې سږ کال د نورو کلونو پرتله په افغانستان کې ډیر یخ دی
مشال ریډیو لن خبرونه اوریدل وسره زو بل موضوع ته ټاکل شوی د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو شورا نن په وګونډه کې په افغانستان کې د طالبانو لوري پر جنونو او خزو د زدکړو کار د محدودیتونو په اړه خبري وکړي په ان حال کې د ملګرو ملتونو خونیز علمی او کلتوري ادارې یونیسکو ویلي چې پر افغان جنونو د زدکړې په برخه کې لګول شوی محدودیتونه د نه منلو دي په افغانستان کې واکمن طالبان لا هم دې ته نه دي تیار چې د نجونو او ښځو پر تعلیم او کار لګولي بندیزونه ختم کړي او لري کړي د خپل خبريال نورياس نوري نه نور تفصیل ورو
ټاکل شوی چې اروپای ټولنه نن په یو غونډه کې د افغانستان پر روان وضعیت خبري وکړي د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د دفتر وایاند نبیلا مزرالی تیر ماښام ازادي راډیو ته په یو رالیږلي غږیز پیغام کې تایید کړ چې د افغانستان موضوع د سبنې غونډې د اجنډا یو مهمه موضوع ده
The Foreign Affairs Council chaired by the EU
دغه غونډه چې سبا جوړیږي مشر به د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ او امنیتي چارو مشر جوزف بورل کوي د بهرنۍ چارو وزیران په دې غونډه کې د افغانستان ایران وینزویلا ایتوپیا او مونټینګرو پر وضعیت خبري کوي مېرمن مرزالی په دې اړه نور جزئیات ورنکړل خو اروپای ټولنې د دې غونډې په اړه په وروستۍ اعلامیه کې ویلي چې د دې ټولنې وزیران او چارواکي به په افغانستان کې له پوهنتونونو او په غیر دولتي مؤسسو کې له زده کړو او کار څخه د نجونو او ښځو د راګرځولو پر موضوع تمرکز وکړي په بروکسل کې د نننۍ غونډې له جوړېدو یوه ورځ مخکې، یعنی پرون د اروپایي پارلمان مخته په یوه لاریون کې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د تعلیم او کار پر حقونو لګول شوي بندیزونه وغندل شول او د هغو د لرې کېدو غوښتنه وشوه. په دې لاریون کې چې د پی ټی ایم په نوښت رابلل شوی و، ګډونوالو له طالبانو وغوښتل چې پر نجونو او ښځو لګول شوي بندیزونه سمدستي لرې کړي. د دې لاریون یوه تنظیموونکې امین باوري ازادي راډیو ته وویل
ټولو په یو اواز په افغانستان کې پر اوسنیو واکمنانو ژغ وکړ چې د ښځو د حقوقو شاهغوی چې خدای رسول او قرآن عظیم شان هغوی ته ورکړي د حقوقو څخه بې برخې نه کړي او دا خپل هغه شاته پاتې فکر لري او دا حقوق دوی ته ورکړي.
د دې لاریون ګډونوالو همدارنګه له اروپایي ټولنې او نړیوالو هم وغوښتل چې د افغانستان پر نوي واکمنانو فشار راوړي چې د افغانانو بشري حقونو ته درناوی وکړي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو ښوونیزه علمي او فرهنګي اداره یا یونسکو وایي په تیرو 12 کې د افغانستان په پوهنتونونو کې د ښځو ګډون کابو 40% زیات شوی و، خو نن ورځ دوی اجازه نه لري چې په هیواد کې لوړې زده کړې وکړي چې دا د منلو وړ نه ده. د ادارې دغه څرګندونې د زده کړې د نړیوالې ورځې په مناسبت پرون په یوه ټویټ کې کړیا وغوښتنه کړې چې راځي له دې ورځې سره یو ځای شو او په لوړ غږ او واضح دا خبره وکړو چې پرېږدي چې افغان نجونې زده کړې وکړي. یونسکو ویلي د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ له نسکورېدو وروسته په 2000 لومړي کال 5000 نجونې د لوړو زده کړو په مؤسسو کې شاملې وې او دا شمېره په 2021 کال چې په دوبی کې بیا طالبان واک ته ورسېدل 1,350 ته رسیدلی و، خو روان 2023 کال د لوړو زده کړو په ماسو کې د نجونو او ښځو ګډون 0 ته رسیدلی دی. د ادارې ویلي چې د زده کړې سګنۍ نړیواله ورځ چې سبا د جنوري 23 ده د افغان نجونو او زده کړې موضوع ته ځانګړې کړې تر څو د نړیوالو پام دغې ستونزې ته راجلب کړي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د ښځو د چارو ادارې ویلي چې په افغانستان کې ښځې یوازې نه دي بلکې د هغوی مبارزه نړیواله مبارزه ده. دغه ادارې پرون په یوه ټویټ کې افغانستان ته له سفر وروسته د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیالې امینه محمد پر څرګندونو تمرکز کړی چې ویلي دي دا ډېره مهمه ده چې د افغان نجونو او ښځو چې له ټولو تیاره وخت سره مخامخ دي سمدستي ملاتړ وشي. په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار او زده کړو د بندیزونو د لرې کولو لپاره د نړیوالو له زیاتېدونکو غوښتنو سره سره تر اوسه د طالبانو په دریځ کې کوم بدلون نه دی راغلی او طالب چارواکو تل دغه پرېکړې له اسلامي اصولو او افغاني دود سره سمې بللې.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
نن په افغانستان کې کومو ماشومانو ته د پولیو واکسینو څلور ورځنی کمپاین پیلېږي. د روان کال په دې لومړي کمپاین کې بالا 50 کلونو کوم را شاوخوا 5.5 میلیون ماشومانو ته پولیو واکسین ورکول کیږي. په ملګرو ملتونو کې د ماشومانو ادارې یونیسف ویلي دوی هیله مند دي چې سږکال د پولیو ناروغي یو مخ له افغانستانه ورک شي. بیا هم تفصیل نوریاس نوري ناورو.
نن د افغانستان په یو شمېر هغو ولایتونو کې د ماشومانو لپاره د پولیو ضد واکسینو کمپاین پیلېږي چې د پولیو له پلوه له لوړ خطر سره مخامخ دي. د دغه څلور ورځني کمپاین په ترڅ کې به چې تر پنجشنبې پورې دوام کوي له 50 کلونو کم عمره 5.5 میلیون ماشومان د پولیو ضد واکسین شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې صندوق یونیسف د پولیو د پروګرام د عامه اړیکو مسؤول کمال شاه تیر ماښام ازادي راډیو ته هغه ولایتونه په ګوته کړل چې نن پکې دغه کمپاین پیلېږي.
هرات ولایت ته فرادا کندهار هلمند زابل نیمروز اروزګان پکتیکا خوست او څلور ولایتونه د شرقي او زیدي ننګرهار کونړ نورستان او لغمان او د کابل ښار.
افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو یا ګزن ناروغي شته. تیر کال په افغانستان کې د پولیو دوه مثبتې پیښې یوه په پکتیکا او بله په کونړ کې ثبت شوې وې، او په پاکستان کې تیر کال ټولې د پولیو 40 مثبتې پیښې له افغانستان سره په پوله خیبر پختونخوا ایالت کې ثبت شوې وې. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې صندوق یا یونیسف هیله مند دی چې په افغانستان کې د روان کال د پولیو په دغه لومړني کمپاین او په دې کال کې د نورو پلان شوو کمپاینونو په نتیجه کې به د پولیو ناروغي له افغانستان نه یو مخ ورک شي. یونیسف وایي د افغانستان د روغتیا وزارت د اړوندو ادارو او نورو نړیوالو مرستندویو ادارو په همکارۍ به په نښه شوو ولایتونو کې د پولیو دغه کمپاین کور په کور ترسره شي. مخکې تر دې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شي، ډېر ځلې په یو شمېر سیمو کې د کور په کور د پولیو د واکسینو د کمپاین د ترسره کولو مخه نیولې وه چې په نتیجه کې ډېر ماشومان د پولیو له واکسین څخه بې برخې کړی شوي وو. په افغانستان کې د ماشومان لپاره د ګوزن یا پولیو ناروغي ضد دغه کمپاین داسې مهال پیلېږي چې تېر اونۍ دا ډول یو کمپاین په ټول پاکستان کې ترسره شو. دا هم په هغه هیواد کې د روان میلادي کال لومړی کمپاین و چې د چارواکو په خبره له 50 کلونو کم عمره 4.2 میلیون ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکول پکې په پام کې نیول شوي وو. چارواکو ویلي وو چې د پولیو ضد په دغه کمپاین کې به په خیبر پختونخوا ایالت کې چې تیر کال د پولیو ټول 40 مثبتې پیښې په همدې ایالت کې ثبت شوې وې، نږدې 5 میلیونه ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړل شي.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومند دا یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
مشال ریډیو ته کوږي د بلوچستان اعلی وزیر عبدالقدوس بزنجو ویلي صوبای لجدی مالی ستونزو سره مخامخ ده. نوموړي دا خبره د جنورۍ پر 20 رسنیو ته په یو ویډیوي پیغام کې کړې ده. هغه زیاته کړې یو پلوی صوبای له مالی ستونزو سره مخامخ ده او بل پلو وفاقي ادارې بلوچستان ته د دې صوبې د برخې د پیسو په ورکولو کې له ځنډ کار اخلي. اعلی وزیر زیاته کړې ک حالت داسې وو نو پراتلونکو څو میاشتو کې به سرکاري ملازمینو ته د تنخواګانو ورکولو جوګه پاتې نشي. وفاقي حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. له کوټې د سمد شبنم رپورت.
د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو د جنوري پر 20 ورسنۍ ته لیږل شوی ویډیو پیغام کې ویلي چې بلوچستان صوبا له ډیرو مالی ستونزو سره مخ ده او رس تر بلې ستونزې نور ډیریږي. دغه خبره چې وفاقي حکومت د ان اف سي په مد کې و بلوچستان ته ورکوونکو روپۍ څخه د تیر 2018 او 2020 مالي کال له 15 څخه تر 40 عربه او د روان 2023 او 2020 مالي کال 10 عربه روپۍ تر اوسه نه دی ورکړي. هغه وای چې د پی پی ال یا پاکستان پیټرولیم لیمیټډ ادارې هم بلوچستان ته د روان مالي کال 2 عربه روپۍ په حواله کولو کې له ځنډ څخه کار اخلي.
دا این ایف سی په مد کې چمون کوم آئینی حق دی هغه د تاخیر ښکار جوړیږي. بلوچستان یو حساس صوبه ده او دلته بیالا بیالي مسلې روانې دي. په کار وې چې تر وخت مخه ته مونږ ته پیسې راکړې شوې وې چې تر څو مونږ ترقیاتي کارونه پر مخ وړې وې. خو د بلوچستان تیر کال د 1500 څخه تر 40 اربه او د پی پی ایل په مد کې 2.5 اربه واجبات پاتې دي. مونږ دې نه مجبوروي چې سختې پریکړې وکړو.
پر 21 جنوري د بلوچستان د خزانې وزیر زمرک خان اڅکزی له یو شخصي ټلویزیون سره د مرکې پر مال تور پورې کړ چې وفاقي حکومت د بلوچستان مالی ستونزو حل کولو کې سنجیده نه دی. دغه خبر چې له بلوچستان څخه د ګیس سپلای پنجاب، سند او خیبر پښتونخوا ته رسی خو زموږ 10 عربه بکایې روپۍ نه راکوي. هغه وای چې د 13 ترمیم وروسته زموږ سره بشپړ اختیار سته چې لسلیک وسی لاغه وروسته به سپلای شروع کړي.
15 ورځو کې وفاقي حکومت د بلوچستان آئینی حق ورنکړ نو دوی بسره کینی او بیا به پریکړه کوي. کومتا گوادر ریکارډیګ او سندګ پخپل لاس راکړي نو موږ به ټول ملک ور باندې وچلو.
د بلوچستان د وزیر میر عبدالقدوس بزنجو او د خزانه وزیر زمرک خان اڅکزی د دې تورونو په اړه تر اوسه د وفاقي حکومت هیڅ دریز مخته نه دی راغلی. د پاکستان د پیټرولیم لیمیټډ ادارې د شمیرو تر مخه چې د کال 2020 له جون څخه بیا د کال 2023 جولای پورې د سیوی د ګیس له زیرم څخه هر ورځ شاوخوا 350 میلیونه کیوبیک فوټه ګیس راستل سوی دی. پی پی ایل یا پاکستان پیټرولیم لیمیټډ اختیار لري چې له یادې زیرمې هر ورځ شاوخوا 8.5 میلیونه کیوبیک میټر ګیس وکاروي. یاد دوی چې پاکستان له 2019 میلادي کال راځي د اقتصادي ستونزو سره مخ دی او په هغه کال کې له ایم ایف سره د 10 اربو ډالرو پور 3 کلنۍ تړون لسلیک کړی وو چې پر دې سربیره په تیرو کلونو کې د پاکستان د بهرنۍ اسعارو زیرمې خورا کمې سوې دي. سمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
په نړۍ سیمه او پاکستان کې څه روان دي؟ د ورځې تودې خبرې کمې دي او روانې چارې سوای د دې هر څه د اوریدو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ. زه شانواز ترګزم او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم.
د پاکستان سېنات په رستای غونډه کې په هیواد کې خبريالانو ته د ورپېخو چیلنجونو ذکر شوه دی او اندېښنه خول شوه چې ولې غوي زورول وجل کې د جنوري پر شلم په اسلام آباد کې د سېنات په غونډه کې د جماعت اسلامي سېنټر مشتاق احمد وویل په تیرو څلور کلونو کې په پاکستان کې د دوه څلويخت خبريالانو وجنه د اندېښنې وړ خبر ده. نو موړي زیاته کړه په کار ده چې خبریالانو ته تحفظ ورکړل شي او دا معلومه کړل شي چې څوک دي چې هغوی وژني. په پاکستان کې پخوانی حکومتونو او هم اوسنۍ یو وایي چې د خبریالانو د ژوند خوندیتوب چارو ته ژمن دي. د ملیحې امیرزاده رپورټ.
د جنوري په شلمه په اسلام آباد کې د سېنات په غونډه کې په پاکستان کې د خبریالانو د تحفظ او ورته د ورپېښو خطرونو په اړه بحث وشو. د جماعت اسلامي سېنټر مشتاق احمد په غونډه کې وویل چې د وژل شو خبريالانو په اړه د یوې پوښتنې په جواب کې ورته حکومت تفصیل ورکړ چې په تیرو څلورو کلونو کې په پاکستان کې دوه سلوي خبريالان وژل شوي دي. سېنټر مشتاق احمد وویل چې په پاکستان کې خبريالان ځکه له خطر سره مخامخ دي چې قاتلان او حمله کوونکي بې له سزا ګرځي. نوموړي د حامد میر او نورو هغو خبريالانو ذکر وکړ چې دغه په وینا کبر باندې برید کوونکي نیول شوي وي. نو خبريال ارشد شریف په نه وژل کېدو. مشتاق احمد د جنوري په یوشتمه مشال ریډیو تویل د خبريالانو د تحفظ ذمہواری د ریاست ته او زیات اکړه په غونډه کې پر دې اتفاق وشو چې د خبريالانو د تحفظ په اړه باید یو غډه کمیټه جوړ کړل شي سو دا معلومه شي چې خبريالان څوک او ولې وجني.
په دې دوه سالو وختو کې تقریبا یوش کیسونو کې خود سر نه گرفتاری نه شوه د قاتلانو. صحافیانو جوان تړیر شدید قسمه خطرات دي د سټیټ انسټیټیوشنز طرف نه اوم او د نان سټیټ اکټرز د طرف نه اوم. ارشد شریف زکه قتل شو چې صحافیان خلک قتلې و او حکومت وزیر دا اقرار یو کچ اوم دغه سي دا څنګه چې زوایم ما دا مطالبه وکړه چې دا سي کمیټي په کار د چې پاکي کې موږ پته ولګو چې دا چا وجلی آینده صحافیانو ته موږ د حفظ څنګه ورکو.
پاکستانی خبريال ارشد شریف په 2022 کال کې د کینیا په پلازمینا نایروبي کې وژل شو. د کینیا پولیسو ویلو چې ارشد شریف د اکتوبر په 23مه ترغی وروسته د پولیسو په ډزو وژل شو چې ډرایور یې په امنیتی پوسټه موټرو ندرو. د پولیسو په وینا دوی د غلا د یوې پیخه پټړو د مشکوک غلو په لټونو چې ارشد شریف ته شناخت غلط تل وجه ورسخه وژل شو. تر پیخي وروسته وزیر اعظم شهباز شریف ته ارشد شریف د وژنې د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو اعلان وکړ. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او نورو مخکخه سیاستوالانو د ارشد شریف مړینه یو هدفي وژنه بللې او ویلي دي چې هغه د سازش په نتیجه کې وژل شوی دی. په پاکستان کې د خبريالانو مرکزی اتحادیه فدرل یونین اف جرنالست مشر شهزاده ذوالفقار د جنوري په 28مه مشال ریډیو تویل په پاکستان کې د 2000 کال راهیسې خبريالان له مشکلاتو سره مخامخ دي او وخت په وخت بلا بلو پیخو کې وژل کیږي. نو موډي ویل په کار د په هواد کې د رسنو د آزادې لپاره کوټلي ګامونه پورته کړل شي.
دروازې بلوچستان کې سپیشلیست صحافیان چې دی هغه په ټارګټ کلینګ کې وژل شوی. لاس دولس کسات بم بلاس دی کا کراس فایرینګ دی په هغه کې د وسل. نو خبره ده چې حکومت سکي موږ ادارې سکي پولیس سکي.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند سېنټر فدا محمد مشال ریډیو تویل د خپل د سېنټر مشتاق د خبرې حمایت کوي. نو موډي ویل چې د وژل شو خبريالانو اصل شمیر تر وړاندې شو شمیر زیات دی او دا منی چې موجوده او پخوانی حکومتونه د خبريالانو ژوند ته په تحفظ ورکولو کې پاتې راغلي دي.
دا کسان چې دا د زیات شهیدان شوی دي موږ ورته چې دا تاسو کمیټه ټولې کې او دا د موږ تصفیه خلکو نشاندهی دي چې په دسته ملکان سره زما تعلق په خاص تلور کسانو پاتې وي دا غي تلور وانه کسانو په یو نموم ده دا د ریاست د ذمہواری ده.
خو په پاکستان کې تیرو حکومتونو د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ اوسنی ائتلافي حکومت هم ویلي چې د خبريالانو حفاظت په یقیني کوي او رسنیو ته د خپلواک کار اسانتیاوي برابروي. د پیپلز ګون سېنټر بهرمن تنګي مشال ریډیو تویل چې دوی غواړي خبريالان په اسانو خوندي شرایطو کې کار وکړي او ګوند یې تل دغوی د تحفظ حمایت کړی دی.
منګه په دې یقین لرو چې د حکومت مورلي پولیټیکلی او پروفیشنلی ذمہ داری جوړیږي چې هغه د خپل قوم او د عوامو د تحفظ سره سره د خبريال د تحفظ ضمانت جوړ شي. خو زه به دا یو خبره کوم چې د خبريال هم څه ذمہ داری جوړیږي چې هغه هم د خپل عہدې سره د خپل پیشې سره انصاف وکړي.
د بی پولی خبريالانو سازمان یا ریپورټرز وداوت بارډرز د 2022 کال په پای کې خپل کلنی ریپورت کې ویلي چې پاکستان پاکستان پر نړۍ کې د خبريالانو لپاره پنځم خطرناک هیواد دی. په ریپورت کې راغلی چې په پاکستان کې خبريالان د وسلوالو لګواخونو او امنیتي ادارو لساره ډیر شکایت لري. پاکستان کې وخت په وخت خبريالان ځورول شوي، تختول شوي او وژل شوي دي. اکثره وخت داسې پیښو پړه پر امنیتي ادارو، استخباراتو او پوځ اچول کیږي چې ګواکې د پوځ خلاف غږ پورته کوونکي نه پرېږدي، خو د پاکستان پوځ دا خبره ردوي چې ګینی امنیتي او یا استخباراتي ادارې پر خبريالانو په حملو کې لاس لري.
دا مشال رادیو دا سیراز ظهیریم او هر ورځ تاسو له اسلام آباد په روانو چارو راپورونه او مرکې برابروم. مشال رادیو په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش او د انټرنیټ له لارې په مشال رادیو ډاٹ کام باندې هم اورېدلی شئ. بدرګه موکړئ.
د شمالي وزیرستان سودونکو په ځانګړې توګه ځوانان او کاروباریان هلته د انټرنیټ له نشتوالي سره ټکوي. دوی وايي حکومت ورته د 3G او 4G انټرنیټ بندوبست نه دی کړی، خو ځایي خلکو چې د بوسټر په مرسته د انټرنیټ کارولو کومه هڅه کړې نو انتظامی پرې هغه هم بند کړې ده. دوی په وینا حکومت د نور دوی په دې پرمختللي وخت کې انټرنیټ نه بې برخې کوي. د شمالي وزیرستان چارواکي وایي هلته د بوسټر په وسیله انټرنیټ کارول ناقانونه کار دی نو ځکه یې بند کړی دی. عمر وزیر رپورټ راکوي.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکي ګیلمن دي چې د ترقۍ په دې دور کې هم دوی انټرنیټ ته هیڅ لاسرسی نه لري. شمالي وزیرستان کې 3G 4G انټرنیټ خو لا شته نه او نه هم لا اجازه ورکړل شوې، خو د ځایي خلکو په وینا پی ټی سی ایل لینډ لاین انټرنیټ هم یرمشا میرعلي شاریو پورې محدود دی چې لرې پرتې سیمې له دې محروم دي. ځایي خلک وایي چې میرعلي او میرعلي کې چې کم انټرنیټ دوی لګولې د ټینډا یعنی بوسټر په ذریعه خپلو سیمو کې برابر کړی وو. ذیلي انتظامیې دغه ټولې بوسټر انټرنیټ ترې ختم کړ چې ورته ویل کیږي چې دغه غیر قانوني دی. دغلته ځوانان وایي چې انټرنیټ د لارې چې کمې زده کړې کوي هغې نه محرومه دي. کاروباریان ګیلمن دي چې د انټرنیټ د نشوالي له وجې کاروباري ضرورتونه نشي پوره کولی. انتظامیه او حکومت ورته 3G 4G سہولت ولې نه ورکوي؟ د میرعلي اوسیدونکو اعظم داوړ مشال ریډیو ته وویل که حکومت وایي چې دغه غیر قانوني دی نو هغه قانوني انټرنیټ ته ورکړي.
د نت خو بخې نوم نشته، ځکه چې نه 3G شته نه 4G شته. په ذریعه سره انټرنیټ ته لاسرسی وکړي، بوسټرې په ذریعه باندې ډېر انټرنیټ ته لاسرسی کولو، خو هغه ذیلي انتظامیې په دې بنیاد باندې ختم کړلو چې دا هیر قانوني دي. میر غوښتنه کوي د ذیلي انتظامیې نه چې دلته کې د میشته قانوني انټرنیټ روک کړل شي، چې تر څو میر د دنیا دینې رقمې غوندې کوم خلک چې په هغه باندې آنلاین زده کړې کو کاروباري نه کو چې میر یا هغې په شان د انټرنیټ نه فائدې واخلي او د دنیا دینې
شمالی وزیرستان ته په لومړی ځل 2013 کال کې موبایل سرویس وغځول شو چې جاز او یو فون کمپنۍ ته اوسه پورې اجازه شوې، خو د ځایي خلکو په وینا دغه هم په لرو پرتو سیمو کې نشته او انټرنیټ سہولت خو یې لا ورکړی نه دی. د میرعلي اوسیدونکو عبدالغفار خان وایي
میر د شمالی وزیرستان د نیټ یو غټه مسله ده، کنه چې پاکستان جوړ د 91 تر نن ورځې پیرې د سہولت نه د خلک محروم پته شوی دی. 3G 4G خو نشته، از د 2-3 کله کې چې صرف موبایل سرویس روغلو کنه. سیټي شبیا پی ټی سی ایل باندې خلک لګولې دي د ټینډا ولګوي چې ډېر ضرورت وي هغه کم سه کم ضرورت چلوي. خیر لار بار نشته. میر اپیل کوي چې باید ټینډا خو پریږدي، بلکې 3G 4G سہولت میشته روکو. ویل چې دا نوی دور شې نوی زونون دي د ټول محرومه
پته شوی دی. ځای خلکو میرعلي او میرعلي کې د لړنلاین قانوني انټرنیټ لګولې چې بیا دغه انټرنیټ دوی د یو مخصوص ماشين په ذریعه په کلو کې استعمالوي. د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر ریحان ګل خټک نامو چې د خلکو دغه انټرنیټ شکایت پاړه و پختل، نو دوی وویل چې ځای خلکو چې د بوستر په ذریعه کم انټرنیټ لګولې هغه غیر قانوني دی، ځکه اترې لره کړ. بل دا هر ډول خلک د ترهګرې لپاره هم کارولی شي. څوک چې انټرنیټ لګوي نو په خپل نام پی ټی سی ایل دفتر نه قانوني لار باندې لګولی شي. د نوموړي موچې وپوښتل چې 3G 4G انټرنیټ تر اوسه ولې اجازه نشته، نو دوی وویل چې امنیتی ادارو سره په خبرې روانې دي. لګ ډېرې د امنیت ستونزې دي، خو تمه کړي چې زر 3G 4G اجازه وشي. ځایي خلک وایي چې کم بوستر په ذریعه انټرنیټ هم دوی کاروي، نو هر کس په دفتر کې په خپل نام کړي، خو لرې پرتو سیمو ته یې خپل دغه انټرنیټ په بوستر رسولې چې ډېر په مشکله ورته لاسرسی کوي. دوی غوښتنه کړي چې موبایل کمپنۍ ته حکومت کا 3G 4G شروع کولو اجازه وکړي، نو دا انټرنیټ ستونزه به یې په اسانه حل شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
په د خیبر پښتونخوا په سواد کې د ځوانانو یو تنظیم اړمنو ناروغانو ته وړیا وینه ورکوي. د دې تنظیم غړي وای په سواد کې هر ورځ لګ تر لګا او یا ناروغان وینې ته ضرورت لري. دوی په خبره له خلکو د خیرات په توګه وینه اخلي او بیا یې اړمنو ناروغانو ته ورکوي. د سواد د لرې پرتو سیمو خلک د دې ادارې یا د تنظیم د کار ته خوشحاله دي. دا ستایي وایي چې له دې سره د بې وسه او په خار د نابله د خلکو ستونزې تر ډیره کمی شوې دي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان رپورټ راکوي.
د سواد سید شریف په شخصي روغتون کې کوهستان بلډ ډونیشن اسوسییشن چې ضرورتمندو ته ویړیا وینه ورکوي کال پوره کېدو دستوره کې ټولنې رضاکارو، ځای اوسیدونکو او ډاکټرانو برخه واغسته. د ټولنې مشر ولایت خان انارګوال چې د طب زده کوونکی دی او د کلام اوسیدونکی دی وایي چې زیاتره خلک وینه اتیا کولونه ویریږي. د دوی په سلګونو ممبرانو ګروپ دی چې کوم ځای هم وینې ضرورت وي دوی ورته ورکوي.
الحمدلله مونږ 2000 نه ابو خلکو نه بلډ کړي دی او ډونیشن مونږ کړي دی سر. هر چاته مونږ سره چې څوک کانټیکټ کوي مونږ هغه لوینه پرووایډ کوو. بیا مونږ ریجنل بلډ سنټر سره په کوآپریشن کې بلډ کیمپ کوو، نو هغه وجې 43 میاشو فرنټیر 43 میاشو سنټر شو دي ته هم پرووایډ کوو. دین بیا بلډ بینک ته، بلډ بینک نه الریډي هغه ټول انسانانو ته ځي. جی
د کلام پشمال اوسیدونکو محمد ظاهر خان وایي چې دې تنظیم جوړېدو نه وړاندې لری پرتو سیمو خلکو ته چې به د وینې ضرورت شو نو ډېر په مشکل سره به ورته وینه میلاوي. دا
مونږ چې کله به هم مریض د برنه ریفر کړی شو، سرجری مریض وو یا به دا ډیلیوري کیسز وو، نو هغوی ته به د وینې ضرورت نو مونږ بدلته منګورې کې د وینې پسې به خوار وزار ګرځېدو په خپله. ایون لی زما سره په خپله دا یو دغه شوې ده چې زه رالم زما اون یو ګروپ دی هغه وینه دلته ما ته میلاو نه شو، نو ما د کلام نه خپل ډور بیا راغوښت او هغوی رالو او هغوی هغه مال وینه ورکړه. او یو ورځ هغه زما آپریشن چې دی هغه د دې د وینې د وجې نه ډیلی شو، نو اوس دا کسان راغون شو د دوی نوجوانانو دا یو دغه ګروپ جوړ کو یو منډه ترړه کوي دغه کوي. نو دوی هغه خاص کر زمونږ علاقې خلکو ته چې دی د دې نه ډیر زیات سہولت دی. مونږ چې برنه راشو یو خو پیسې نه وي، وسایل نشته، دغه نشته دلته کې چې مونږ ته دا وینه دغه چې دوی مرسته وکړي منډه ترړه وکړي، نو دا سره ډیر زیات د وینې هغه ټینشن نه چې دی مونږ ماشاءالله اوسه پر دغه تکلیف.
په غونډه کې شریک د سوات بلډ ډونرز اسوسییشن یو مشر عدنان ایګل وای چې روزانه په سوات کې تر اویا پورې رنځورانو ته د وینې ضرورت وي او داسې ټولنې تازه وینه ورکولو کې لوی کردار ادا کوي.
پای کې چې زیات تر مریضان چې هغه لري علاقو سره تعلق ساتي، په دې کې زیات تر کم چې روډ اکسیډنټ وشي یا داسې نور څه اکثر شر شدت وشي یا داسې تلسیم یا کم مریضان راشي یا د کینسر مریضان راځي، داسي دا زچګي په دوران کې چې کوم دغه سرجریز وغیرہ دا غیر د پاره هم ضرورت راځي، نو موستلی په دغه کیسز کې زمونږ سره وینې ضرورت راځي او دغه مریضان موږ سره رابطه کوي دا غیر تمنګ وینې پرام کول.
ونډه کې په هر ډاکټرانو ویل چې هر سی اتمن تن چې عمر یې د 18 کالو نه تر 50 کالو پورې وي او وزن یې د 50 کیلو نه زیات وي هر درې میاشتې پس وینه اتیا کولای شي. د سره وینه ورکوونکي په صحت ښه اثر پریوزي او بیا وینه غستو په وخت ویډیا ټیسټ هم کیږي چې ورسره وینه ورکوونکي ته د خپل صحت په اړه معلومات ملاوي شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.